radio.
شنبه دسمری دو همه در جولای سلر ویشتن دازجی را رو دنن وزیخ پروانی پیل شد. احمد چیبریم پری خبری مجلک استاس و کربه. السلام علیکم. اولاندی با واوری چه ولسمشر بایدن جمهور رئیس خانی سره نویش منی کلیدی دستین مانی ویان دوائی
ولسمشر او اداره د اشرف غنی په ګډون د افغانانو د مشرانو ملاتړ کوي.
پر طالبان مو د امریکایي الوتکو له بمبارۍ خبر وو. همدا مسله د نړیوالو چاپي خپرونو په کتنه کې هم ارزول شوې. په خوست کې ښوونکو خپلو زده کوونکو ته په خپلو مټو ټولګي جوړ کړي.
دا د پیغام لري چې موږ یو فکر جوړوو.
تر هر څه مخکې خبرونه. دفاع وزارت د لسکونو طالبانو د وشلو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. په افغانستان کې د اختر د ورځو راشه درشي د کرونا پیښې زیاتې کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته روان دی. د خبرونو تفصیل. دفاع وزارت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د دفاع وزارت د ویان فواد امان په وینا په دې عملیاتو کې چې پرون د جمعې په ورځ وشول 125 وسلوال وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. ښاغلی امان د دې عملیاتو پر مهال د هرات ولایت د کرو خلوصوالي د بیرتنیولو خبر هم ورکړ.
در جیرانی عملیات ولسوالی کرخ ولایت
په دې عملیاتو کې د هرات ولایت کرخ ولسوالی د طالبانو له ادارې څخه آزاد شو او اوس د ولسوالی په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په ولکه کې ده.
په عین حال کې د هرات ولی د کرو خلوصوالی د نیولو وروسته په یو بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې دولتي ځواکونه به د هرات په نورو نیول شویو سیمو کې هم په طالبانو پسې ورشي. په پام کې ده چې د لوړو تحصیلاتو وزارت نن د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه پریکړه وکړي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند حمید عبیدی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو د مؤسسو له محصلانو غوښتنه وکړه چې د پریکړې په اړه د وزارت رسمي اعلامیې ته سترګې په لاره واوسي.
تصمیم نهایی در این مورد فردا در شورای
رسمی. په دې برخه کې د ورستۍ پریکړې په اړه به د وزارت د مشرتابه په غونډه کې بحث وسی او نتیجه به وروسته له رسنیو سره شریک شي.
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې هغه ښوونځي چې د کرونا د درېیمې څپې له کبله رخصت شوي وو له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته به بیا په تدریجي ډول پرانیستل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې افغانستان د کووېډ 19 د مثبتو مواردو له زیاتوالي سره لاس و ګرېوان دی او وایي چې د اختر په دریو ورځو کې د دې ناروغۍ له کبله د ناروغانو شمېر 3% زیات شوی دی. دو اونۍ مخکې په افغانستان کې د کرونا په مثبتو مواردو کې په 15 کمښت راغلی و. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې خلکو لکه څرنګه چې لازمه وه همکاري ونه کړه نو ځکه د کرونا د ناروغانو شمېر لوړ شو.
منګه د دې شهیدانو چې ودوالو په اختر کې یو بل کره تګ راتګ درلود د امریکا روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې نه عملي کولې، هم ماسک نه څخه استفاده نه کوله، نو امکان دې شته چې وروسته د اختر څخه د کرونا د مثبتو پیښو کې یو ځل بیا هم زیاتوالی رامنځته شي.
د هغو شمېرو له مخې چې د عامې روغتیا وزارت د عرفې پورې سپاره کړل په افغانستان کې په کووېډ 19 د اخته کسانو ټول شمېر 1,224,414 او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر 16,216 کسانو ته رسېږي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سبا هند ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه دا خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې ښاغلی بلینکن د چهارشنبه په ورځ له صدراعظم نریندر مودی او له خپل هندي سیال سره په نوې ډیلي کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي بلینکن به پر هغو امنیتي مسایلو سربیره چې د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره مهم دي د مځکې د تودوشي او د کرونا د وبا په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. هند په آسیا کې د چین د تعرضي سیاستونو د مخنیوي لپاره د واشنگتن مهم متحد بلل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلینکن به هند ته له درې ورځني سفر وروسته کویت ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره به وګوري. د بلینکن له سفر سره په یوه وخت د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم د جنوب ختیځې آسیا خواته په سفر روانې شي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پنون د ناګورنو خرابغ د لنجمن سیمې پر سر د جګړې په دوام یو ځل بیا په سرحد کې د خونړۍ نشتې راپور ورکړل شو. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې لومړی ارمني ځواکونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي سرحد په کیل باجار سیمه کې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو آذری سرتیری وژل شوی دی. د ارمنستان پوځ په ځواب کې آذربایجاني ځواکونه ګرم بللي او ویلي دي چې د آذری ځواکونو په ډزو یې درې سرتیري ټپیان شوي دي. په سایبریا کې د سختو رښتونو او سیلابونو له کبله هغه پل ویجاړ شوی چې د روسیې تر ټولو اوږده د اورګاډي پټلۍ پرې تېره شوې ده. دا پټلۍ پلازمېنه ماسکو له ولادیواستوک سره وصلوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دې پله د نړېدو له کبله د انساني تلفاتو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د دې پله له نړېدو وروسته د اورګاډو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره وڅنډېد. ولسمشر پوتین د دې پله د سمدستي رغونې امر کړی. د سایبریا د هغو سیمو اوسیدونکو چې د سیندونو د اوبو کچه پکې لوړه شوې ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې متحده ایالتونه د افغان ولسمشر اشرف غنی او حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې داسې مهال کې شي چې د طالبانو یو ویاند ولسمشر غنی د سولې د موافقې په وړاندې یو خنډ بللی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ مشر له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان د جګړې د حل په چاره کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. د طالبانو یو ویاند او د مرکچی پلاوي غړي سهیل شاهین پرون له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې که د خبرو په نتیجه کې ټولو افغانانو ته د منلو وړ حکومت په کابل کې واکمن شي او د اشرف غنی په مشرۍ حکومت ولاړ شي، نو طالبان به خپل وسلې کېږدي. ارګ پرون نوښت په یو خبر پانه کې ویل چې ښاغلی بایدن د دې خبرو پر مهال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بیان لمخې دواړو ولسمشرانو د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ د ګډو هڅو او له افغانستان سره د امریکا د ډیپلوماتیکو او اقتصادي مرستو د دوام او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له بیګانیو ټلیفوني خبرو مخکې د سپینې منی ویاندې جین ساکی په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې ښاغلی بایدن او اداره یې د ولسمشر غنی او د هغه د حکومت ملاتړ کوي.
ولسمشر او اداره یې د اشرف غنی په ګډون د افغانانو د مشرانو ملاتړ کوي. باید ووایم چې اوس مهال د افغان مشرانو ترمنځ د سولې خبرې او بحثونه روان دي چې موږ یې قطعي ملاتړ کوو، خو موږ به له حکومت سره په بشري، امنیتي او روزنیزو برخو کې مرستو ته دوام ورکړو او همداراز هڅوي چې د خپلو خلکو په دفاع او امنیت کې ټاکونکی رول ولوبوي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې برتانیا ته په رسمي سفر تللی پرون له سکای نیوز تلویزیونی چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې له پاکستانی مدرسو څخه شاوخوا 15,000 نور وسلوال د طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. ښاغلی محب د استخباراتي سرچینو په حواله وویل دا وسلوال له هغو 10,000 طالبانو جلا دي چې مخکې له دې استخدام شوي.
We estimate that 10,000 fighters have
زموږ ته اټکل لمخې 10,000 جنگیالي د جګړو په دې فصل کې د پاکستان له مدرسو څخه د جګړې لپاره افغانستان ته راغلي دي او استخباراتي معلومات ښیي چې کېدای شي شاوخوا 15,000 نور نوي استخدام شوي جنگیالي هم د افغانستان په لور را روان وي. نو طالبانو له هغو پټنځایونو څخه چې په چم گاوند کې لري دا امکانات ترلاسه کړل چې خپلې لیکې بیا له سره جوړي او د حملو لړۍ بیا پیل کړي.
ښاغلی محب همداراز ټینګار وکړ چې طالبانو له تروریستي ډلو سره هڅې چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه اړیکې نه دي پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان اسلامي نهضت د مثال په توګه یاد کړ او ویل دې ډلې چې د په وینا له طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې پالي په عین حال کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی دی. عبدالله محب همداراز پر طالبانو تور ولګاوه چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ داسې نښې نښانې نه دي ښودلې چې په صادقانه هڅو کې وشمیرل شي، او زیاته کړه چې طالبان حتی د سولې له خبرو څخه هم د خپلې پوځي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره کار اخلي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور د لیکلو تر مهاله د دوی غبرګون ترلاسه نه شو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به یې ملاتړ وکړي. بل لور ته امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي دي. طالبانو هم منلی چې په کندهار کې څو ځایه پر مورچلو هوایي حملې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پینټاګون وایان جان کیربي خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. طالب وایان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې د کندهار ښار ته نږدې امریکایي ځواکونو د دوی پر اهدافو هوایي بمباری کړي دي.
بلې، کندهار ښار نږدې څو جای بمباری شوي دي، یو موټر وستل شوی د درې مجاهدینو شهیدان شوي دي، څو جای نور دغسې خالي سیمو باندې شوي. همدا موږ غندو د امریکانو دا اقدام د توافقنامې ښکاره سرغړونه ده، په وړاندې به دریځ نیول کېږي انشاءالله.
په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو کومې سرچینې تر اوسه د دې هوایي بریدونو د وخت او ځای په اړه څه نه دي ویلي؟ همدارنګه په دې اړه د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویاندویانو هم د ازادۍ راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په داسې وخت کې د طالبانو پر اهدافو بریدونه کوي چې د هغو امریکایي سرتیرو پرته چې کابل کې د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې امنیتي مسولیت لري، نږدې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي. که څه هم طالبانو د دوحې د تړون له مخې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو په دې خبرو کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کېږي. پر ځای جګړو زور اخیستې او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو یو شمېر لرې پرتې ولسوالۍ د حکومت له کنټروله ایستلې. کندهار ولایت چې په سنتي ډول د طالبانو مهم مرکز ګڼل کېږي، په وروستیو کې ښار او ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د درنو جګړو شاهدان دي. طالبانو په دې ولایت کې د ښار د اومې ناحیې او د سپین بولدک د بندري ښارګوټي په شمول ځینې سیمې نیولې او د غلطې پر حکومتي ځواکونو فشار زیات کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ له مخې د هغه الوتکو په وسیله چې له افغانستانه بهر دي، د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راس راس جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې اهدافو ته ځان رسولی شي. دا کله چې تیره اونۍ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وروستی قومندان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه ولاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې هوایي بریدونه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کیربي له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي ورته ویلي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلور ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. د دې چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیاتونه د هغه توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره شوي چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې یو ابتکار په دغه ولایت کې د یو دولتي ښوونځي یو ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونی جوړوي.
پښتوزونه د ګډۍ نوون سه چرای نوون سه چې چا رېر وړې دو چا به ګډۍ کې شګر وړې دی او چا دا سې کړي چې خپل ټیکټر چا چلرلو نو دا ټیکټر د باسه پورې ښه د خپل کورې نه پکړه دلته جوړې دی جرینو ویر کې چې هغه کړي دی چا تبوکر وړې دی چا شګر کې ځای کړي دی دا دوی پاري دی مولا ک خپل د زو خایم دا په واس کو چې خپل زګل کړي وکم دا په وظیفه مو په مخوري دا پښتوزونه چا یعنی چا ځون نه رس پمولای نه د مزدیرای نه هغه څه چې په واس کې دی کړي دی.
د خوست ښوونکو دغه څرګندونې وړاندې په یو راپور کې په تفصیل اوریدل شي. دا ساجی رډو په دې خبرونه کې نړیوالو شاپی خبرونو ته شیبه وروسته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای څرګندونې لرو چې په خوزستان ولایت کې د اوبو د کمښت له کبله د معترضانو ته سپارښتنه کړې چې له ځان څخه د دشمن د لاس وسیله نه جوړوي. تربیه ونی زیات وخت شو چې په خوزستان کې د اوبو د کمبوت له خاطره مظاهره روان دي او دا مظاهره په جنو برخو د دې ولایت کې سیاسي بڼه خپره کړې ده او د ایران پر حکومت خلک سخت اعتراضونه کوي. خو اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړی وو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان کوم موضوعات څېړلې دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت سروان کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د برمته کېدو پر سر د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ترنګلې کېدو لیکنه خبره کړې ده. له دې پیښه وروسته افغانستان له اسلام آباد خپل سفیر او ډیپلوماټان کابل ته وروبلل. ورپسې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید له دې پیښه انکار وکړ او هغه د هند په مرسته د پاکستان د بدنامولو لپاره دسیسه وبلله. خو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې خبریالانو ته وویل په دې اړه پلټنې وروستي پړاو ته رسیدلې او ژر به نتیجه د افغانستان له حکومت سره شریکه شي. ډیپلوماټ خبرونه د دې مسالې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د چارواکو غبرګونونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په څومره نری تار تړلې دي. خبرونه وړاندې لیکي پاکستان وایي چې د افغانستان د جګړې د سولې حل لپاره هلې ځلې کوي او د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو د افغانستان حکومت د پاکستاني چارواکو دا څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې پاکستان په خوله د سولې د پروسې ننګه کوي خو په عمل کې د جګړې د اور د تود ساتلو لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې له یوه اوږده ځنډه وروسته د امریکایي الوتکو له لورې په افغانستان کې د طالبانو پر مورچو د بمبارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پنټاګون د ویندوی جان کربی په قول ویل شوی چې د امریکا هوایي ځواک په کندهار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ننګه څو ځایه پر طالبانو بمباري کړې ده. د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله شوی چې له افغانستانه دباندې دي او دا د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغانستان د ملاتړ د دوام اراده شي. او ګلوبل پالیسی ژورنال خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله به د افغانستان حکومت ونه پرسی. خبرونه وایي ډیر دلایل شته چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان لاسته راوړنې له لاسه ونه وسی او داسې خلا به رامنځته نشي چې طالبان یې ډکه کړي. د ګلوبل پالیسی ژورنال د لیکنې پر اساس په 2014 میلادي کال کې هم چې د امریکا او ناتو تر یو لک ډیر پوځیان له افغانستانه ووتل او په افغانستان کې د ځواکونو خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه داسې اندېښنې وې. خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جنگي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخیست. خبرونه وایي طالبانو تر اوسه د هیڅ ولایت مرکز نه دی نیولې او له بلې خوا د طالبانو د جنگیدونکو کسانو شمیر د دولتي ځواکونو په پرتله 15 برابر لږ دی.
دا سجیر ډو سارنی خبری مجله په انټرنیټ کې پاسه jiradu.com کې اوریدلی شئ. په خوست کې د یو دولتي شونځي یو ډله شون کې د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خوني جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي د شونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل شونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼۍ ولسوالۍ د دورملک یالي لسې ښوونکي وروسته له هغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسې ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړې.
تکله وخت نیم به سم پکې نوستې، نیم به بیا سرل مرته نوستې. یعنی دا څه وخت هم شوې ده چې په زیاته ګرمۍ کې به دا شګردونه می کله رسحات کړل، ځکه چې نو دینه بیا داسې می
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځه لوستای او اوس مهال په د خوندزي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دا وایي سره د دې چې په خپل غني اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیاي وکول شول چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو دغه شمیر ترلاسه ولس ورسوي
پاتې وسوزونه د ګډۍ نوان سا چرای نوان سا چې چا چرای وړي دو چا به ګډۍ کې شګر وړي دی او چا داسې کړي چې خپل ټیکټر چا چلرلو نو دا ټیکټر د باسه پورې ښه د خپل کورې نه پکړې دلته چې د جرینو ویر کې هغه کړي دی چا تبو کړو وړي دی چا شګر کې ځای کړي دی دا د دوی پالې دی مولا ک خپل د زو خایم دا په واس کو چې خپل زګل کړي وکم دا په وظیفه مو په مخ وړي داسې وسوزونه چا یعنی چا ځون نه رسپم ولای نه د مزدیرای نه هغه څه په واس کې دی کړي
د همدل سي او بل خون کې مدير څنګه وایي دوی आवाज ټولګي نه جوړوي بلکې غوړي خپل زکونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سنځ پر محل د بل چالسنیوي ته کیننی
هغه څه چې زمونږ لواسه کیږي په خپل کارم کوو دا زمونږ احساس دی کنن مونږ دا خونځي جوړو دا د مننه لري چې مونږ وازی و ودانې جوړو دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو یعنی زمونږ د کوونکو ته دا فکر لګیږي چې مونږ باید بل په تامه کینو هغه امکانات چې مونږ په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونو
په خوست کې د خونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده د ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره د محل د سباندې د سلو خونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه خونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زخونکو شمیر زیات دی د تعمیراتو د کمبود مسله جدی ده بلخصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د 103 مقاتبو لپاره د ودانیو کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړې شوې دي او پاتې 10 سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د محل 302 خونځي فعال دي چې ټول ټل پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1,800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوې نو د همدل سي ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لس په کار شول
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
او ازادي رادیو په منځني سپد دول شپږمې په ټول افغانستان کې اوري او د خبري مجله په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي اوس یو نړیواله مسله راخلو وړاندې لند خبرونه هم لرو د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای په خوزستان ولایت کې د اوبو د کمښت له کبله معترضانو ته سپارښتنه کړې چې له ځان څخه دې د دشمن د لاس وسیله نه جوړوي خامنه ای دا څرګندونې پرون د ایران د لویدیځ ولایت خوزستان اوسیدونکو ته د وینا پر مهال وکړې د سیمه د روان کال له مارچ میاشتې راهیسې وچکالۍ سخته ځپلې ده د اوبو د کمښت په وړاندې د څو پرله پسې اعتراضونو په لړ کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي البته دا شمېرې رسمي شمېرې دي جزئیات په دې راپور کې
آیت الله علی خامنه‌ای د ایران د وچکالۍ ځپلې جنوب لویدیځ ولایت خوزستان خلکو ته خبرداری ورکړ چې دښمن ته د وسله په لاس نه ورکوي خوزستان د ایران د 1.5 ولایتونو په ډله کې هغه ولایت دی چې د تیلو پراخې زیرمې لري د ایران لوی مذهبي مشر ومنله چې د اوبو کمښت جدي ستونزه ده او ویل د دې سیمې خلک د اوبو د کمښت له کبله د نارضایتۍ د ښودلو په خاطر ګرم نه دي خو هغه ټینګار وکړ چې خلق باید له احتیاط څخه کار واخلي خامنه ای په دی وینا کې چې د ایران د مذهبي مشر پر رسمي و پانه خبره شو وویل دښمن د انقلاب هیواد او خلکو د ګټو پر ضد له هرې وسیلې کار اخلي خو د زیاته کړ چې خلک باید احتیاط وکړي او هغوی ته د پلمه په لاس نه ورکوي. خامنه‌ای وویل دای د دې نارضایتۍ د څرګندولو په خاطر د خوزستان پر خلکو انتقاد نه کوي، ځکه د په وینا د اوبو ستونزه کوچنۍ نه ده په تیره د خوزستان په اقلیم کې. په همدې حال کې د عفې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ټولنې د ایران پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د معترضانو د ځپلو لپاره یې له خورا زیات او غیر قانوني زور څخه کار اخیستی. د عفې نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تاوتریخوالي په ترڅ کې اته کسان چې یو تنکی زلمی هم پکې شامل دی وژل شوي دي. د خوزستان ډیری اوسیدونکي اقلیت عربان دي چې تل له تبعیزي چلند څخه شکایت لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باشلی پرون جمعه د زمري په لومړۍ نیټه له ایراني چارواکو غوښتنه وکړه چې په خوزستان کې د معترضانو د ځپلو لپاره د بې حده زور او فشار پر ځای په دې ولایت کې د اوبو د کمښت د دایمي ستونزې پر وړاندې مبارزه وکړي. میرمن باشلی د خوزستان اوسنی حال هغه ناورین وبلل چې علت یې د دې په وینا د اوږدو کلونو په ترڅ کې د ایران د حکومت نه پاملرنه او بې تفاوتي ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
لاند خبرونه لرو. دفاع وزارت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دفاع وزارت د ویان فواد امان په وینا په دې عملیاتو کې چې پرون پیل شول 1025 وسلوال بشل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د لوړو تحصیلاتو وزارت نن د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه پریکړه وکړي. د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې افغانستان د کووید 19 مثبتو مواردو له زیاتوالي سره لاسو ګریوان دی او وایي چې د اختر په دریو ورځو کې د دې ناروغۍ له کبله د ناروغانو شمیر 3 سلنه